راغله تر اوسه موږ سره دولت هیڅ کومک نه ده کړی.
تو اوس راغلو خپل کورو ته راغلو، دا دروغزن دولت هیڅ چا سره کومک نه ده کړی. په زما را روان ده، نه خاص لرو نه ښه لرو نه بل لرو، ماشومان ټول یخ وخلي دي، مریضان دي، حیران پاتې یاستو.
موږ له کندوز نه ورسوي وو، بېرته راغلو خپل جایو ته، دولت موږ سره هیڅ کومک نه ده کړی، دا دروغزن حکومت ده، هیڅ نوی کومک یې له موږ سره نه ده کړی.
د معلوماتو له مخې د کندز ولایت د سقوط له کبله څه باندې 1000 کورنۍ د هیواد یو شمېر نورو ولایتونو ته بې ځای شوي وې، خو دا مهال یو زیات شمېر بېرته راستانه شوي دي. په همدې حال کې د کندز ولایت د مهاجرینو او راستنېدونکو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمي د کومکونو د نشتون او د حکومت له خالي لاس څخه خبرې کوي. هاشمي په دې اړه داسې وویل:
و فعلا دولت چیزی نداره، فعلا ریاست مهاجرین محافظت مهاجرین که در قندوز دیگه نو اداره دولتی فعال شده و از خود چیزی نداره که برای مهاجرین اینا.
اوس محل دی دولت لاس خالی دی، چه په لاس که نلری. تاسی وینه چی در سو ورزی کیگی چی دولتی اداره بیرتا فعال شوی دی، خزمات او قول مرکزی حکومت څخه همدارنګ د ملګرو ملتونو له موسساتو څخه داده چې ډیر ژر باید خپلې مرستې کندوز ته راولیږي. نوموړي زیاته کړه چې په کندز ولایت کې 15 ورځنۍ جګړې ټولې مرستندوی موسسې مجبوره کړې چې له دې ولایت څخه ووزي، او اوس مهال په دې ولایت کې ټول مرسته کوونکي دفترونه غیر فعال دي. په عین وخت کې د کندز ولایت د مدني ټولنو یو شمېر فعالان هم پر حکومت باندې نیوکه کوي چې ونه توانېده په وخت سره د کندز بې ځایه شوو او متضررو کورنیو باندې لومړنۍ مرستې وویشي. په کندز کې د مدني ټولنې یو غړي عنایت الله خلیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت تر اوسه پورې خپل مسؤلیت د کندوز جنګ ځپلو کورنیو پر وړاندې نه دی ادا کړی، چې دا په خپله د حکومت بې کفایتي څرګندوي. متاسفانه څه باندې دوه اونۍ کېږي چې د کندوز ښار دولتي ځواکونو نیولی دی، خو تر اوسه پورې دولت له بې ځایه شوو او متضررو کورنیو سره مرستې نه دی کړي. حتی دولت تر اوسه نه ده توانېدلی چې د دغو بې ځایه شوو کورنیو سروې وکړي او دقیق ارقام راټول کړي. دا په خپله د دولت نه پاملرنه څرګندوي. د کندز ښار 15 ورځې پرله پسې د جګړې شاهد وو، چې دغې جګړې ملکی خلکو ته د ځاني زیانونو تر څنګ ډېر مالي زیانونه هم اړولي دي. همدارنګه خلک اوس مهال له اقتصادي بیکاري او نورو ناخوالو سره لاس او ګریوان دي، او د ژمي په دې سړې هوا کې له ستونزو ډکې شپې او ورځې سبا کوي. د کارپوهانو په وینا کې د ملي یووالي حکومت په وخت سره د کندز جنګ ځپلو او بې ځایه شوو کورنیو سره مرستې ونه کړي، نو د حکومت او ولس ترمنځ واټن به نور هم زیات شي، چې د ولس واټن شاید د وسلوالو طالبانو په نفع تمام شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
دا کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې یونیسیار وایي د پناه اخیستنې د شرایطو وړ کسان باید د کوربه هیوادونو لخوا ومنل شي. د دې ادارې وایند د دوشنبه پر اساس ازادي راډیو ته وویل چې هغه کسانو چې د پناه اخیستلو غوښتنه کړې هیوادونه کولی شي چې د برخلیک په اړه له کوربه هیوادونو سره خبرې وکړي. په ورته وخت کې د بدلون او اصلاح لپاره د ځوانانو فعاله شبکوي حکومت باید جرمني ته قناعت ورکړي چې یو شمېر افغان کډوالو ته د یو شمېر افغان کډوالو د ایستلو پرېکړې وګرځي. اجمل تورمان او په دې اړه تفصیل.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یا یو این ایچ سی آر وایي د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې هغه افغانان چې د پناه اخیستلو وړ دي باید د کوربه هیوادونو لخوا ومنل شي. د دغې ادارې وایان نادر فرهاد د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل هغه کسان چې د ملیت، مذهب، سیاسي عقایدو او په خپل هیواد کې په یو ځانګړي ټولنیز سازمان کې د غړیتوب له رښتینې ګواښ سره مخ دي او له خپلو هیوادونو تیښته کوي د پناه ورکونې په شرایطو برابر دي.
زمانی که افراد واجد
دی وی کله چې خلک د پناه اخیستن له شرایطو سره برابر وي، البته د هماغو کنوانسیونونو په ځانګړي ډول د 1968 پروتوکول له مخې کوربه هیوادونه دا ډله خلک باید د پناه غوښتونکو په توګه ومني. ښاغلی فرهاد وویل هغه کسان چې د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله خپل هیوادونه پرېږدي پناه غوښتونکي نه، بلکې اقتصادي کډوال دي. دی وایي که چیرې دا شان کډوال د کوربه هیوادونو لخوا نه منل کېږي، نو کیدای شي چې د هیواد سره په تفاهم د اقتصادي کډوالو په توګه په کوربه هیواد کې پاتې شي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د روسي راپورونو له مخې ولسمشر غني د یو شمېر افغان کډوالو د نه منلو په اړه د جرمني حکومت تر اعلان وروسته وویل چې هیواد به یې دغه ډله افغانان بېرته ومني. ویل شوي چې ښاغلي غني دغه خبرې له یو جرمني چارواکي سره په تلیفون کړي دي. د ولسمشر غني دغه پرېکړې د بېلابېلو کړیو تند غبرګونونه راپارولي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر ویلي چې جرمني سره د لاسلیک شوي تفاهم لیک نه بهر دولت پر ایستل شوي افغان کډوال بیرته ونه مني. ښاغلي بلخي له اروپایي هیوادونو غوښتي چې افغان کډوال له هیڅ ډول تعبیز پرته ومني. یو شمېر افغان کډوالو په اروپا کې ولسمشر غني ته په خطاب کې ویلي چې حکومت یې د دوی د امنیت، سر، مال او ناموس په خوندیتوب کې پاتې راغلی، نو ځکه دوی له خپل هیواد څخه تیښتې ته اړ شوي دي. دوی ویلي چې د خپلو جایدادونو په پلورلو سره ځانونه اروپا ته رسولي او اوس د بیرته ستنېدنې هیڅ لار نه ویني. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې د معلومات پر بنسټ د روان کال په لومړیو نهه میاشتو کې 1,24,000 افغانانو د نړۍ په 44 صنعتي هیوادونو کې د پناه اخیستنې غوښتنلیکونه ورکړي دي. په ورته وخت کې د بدلون او اصلاح لپاره د ځوانو فعالانو شبکه وایي چې افغان حکومت باید جرمني ته قناعت ورکړي چې د یو شمېر افغان کډوالو له بیرته ایستلو ډډه وکړي. د دغې شبکې مشر سنگر امیرزاده:
زه د ولسمشر نه غوښتنه کوم چې د آلمان لومړی وزیر سره په تماس کې شي او ورسره خبرې وکړي. او موږ د آلمان هیواد نه چې موږ یو دوست هیواد ده او په ډېر کلونو کې موږ سره ښه دوستي پاللی ده، دوی نه خواهش کوو چې بیا کتنه وکړي په خپل تصمیم باندې.
یو شمېر کارپوهان انتقاد کوي چې د ملي وحدت حکومت د امنیت د ټینګښت په برخه کې د پاتې راتللو تر څنګ د خلکو لپاره د ښه ژوند او کار هیڅ ډول اسانتیا نه ده برابره کړې. دوی وایي حکومت دې له اروپایي هیوادونو وغواړي چې افغان پناه غوښتونکي له خپلو هیوادونو ونه باسي او د دې تر څنګ دې په هیواد کې دننه خلکو ته د ښه ژوند شرایط برابر کړي تر څو بهرنیو هیوادونو ته یې د تګ مخه ونیول شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د سیمه په حالاتو کې اورئ چې افغان پولیس تنګ دی په باجوړ ایجنسی کې د حکومت پلاو قبایلي مشرانو د وشنې لړۍ دوام لري او د سې شنبې په ورځ د دې ایجنسی د تحصیل سالارزو د سالارزو قبیلی پر یو مخور او حکومت پلاو امن لخر مشر ملک یونس خان د سر غاړې په بم د بم چاودنه شوې چې په نتیجه کې ملک یونس مړ او د هغه دوه زامن ټپیان شوي دي. په دې اړه په خبره زبیح الله شفق رپورټ لري.
افغان پولیس تسیر ما د باجوړ ایجنسی په قبایلی سیمه کې د ځایی حکومت پلو قبایل مشرانو د وژن لړۍ روانه ده او د سړک غاړې بم چاودنې په یو تازه پیښه کې یو بل قبایلی مشر هم وژل شوی دی. د باجوړ ځایي امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي د سې شنبې پر سهار د باجوړ له مرکز ښار 90 کیلومتره لرې د سالارزو په تحصیل کې د سالارزي قبیلې پر یو مخور د حکومت پلو امن لخر د مشر ملک یونس خان پر موټر د سړک غاړې بم چاودنه شوې چې په نتیجه کې ملک یونس مړ او دغه دوه زامن ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې د حکومت پلوه قبایلي مشر موټر له سیمې تیرېده چې په سړک کې پر ځای شوي بم اور برابر شو چې په نتیجه کې د قبایلي مشر ګاډی په بشپړه توګه له منځه لاړ. په دې وروستیو کې ډیرون کرښه د سیرما د باجوړ ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې پر ځایي حکومت پلوه د امن لخکر پر مشرانو بریدونه ډېر شوي چې په ترڅ کې تر دې دمه لسګونه مشران وژل شوي دي. تر دې مخکې د روان کال د اګست په 28مه، 23مه او 29مه نېټه هم په دې سیمه کې پر قبایلي مشرانو بمې چاودنې شوې چې فضل کریم، دوا خان، محمد خان او ګلرحیم په نامه حکومت پلو قبایلي مشران پکې وژل شوي وو. د باجوړ ایجنسی یو ځای خبریال سلیم خان چې دا پیښه له نږدې څارلې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
ملک محمد یونس د ټول تحصیل سلازی د امن کمیټې مشر او د ټول د سلازی قوم مشري یې کوله. دی نن د خپل کلی تلینا راغدانو سره تطلع چې د سه په ګاډي کې خپل دوه زامن هم ورسره و. کله چې دی د ګولو شاه چوک ته ورس دلته په دی باندې ریموټ کنټرول زما کاو شو چې په هغه کې ملک محمد یونس شهید شو او د هغه سره ناس دوه زامنو زخمیان شو. د هغې زامنو چې کوم دی مقامي هسپتال ته منتقل کړی شو چې په هغې کې د هغه یو زوی حالت هم ډېر زیات خراب دی.
باجوړ ایجنسی افغان پولیس سیرما پرته قبایلي سیمه ده چې د افغانستان له ختیځو ولایتونو سره نښتې اوږدې پولې لري. د پاکستان امنیتي ځواکونو په 2023 میلادي کال کې په دې ایجنسۍ کې د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړل او په شپږو میاشتو کې دا سیمه له ترهګرو پاکه اعلان کړه چې په نتیجه کې ډېری وسلوال له دې سیمې نورو قبایلي سیمو ته وتښتېدل. ویل کېږي چې په باجوړ کې لا هم د تحریک طالبان پاکستان په ګډون د بېلابېلو ډلو وسلوال پر دي چې له څه مودې راهیسې په دې سیمه کې پر امنیتي ځواکونو، پر حکومت پلو قومي مشرانو او د طالبانو د مخنیوي لپاره د جوړ شوي امن لخکر پر غوړه بریدونه کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له تاجکستان او ترکمنستان څخه د خپلې نننۍ لیدنې په ترڅ کې د دواړو هیوادونو مشرانو نه غواړي چې ډاډ ورکړي چې که واشنگټن له ګاونډي هیواد افغانستان څخه خپل ځواکونه هم بهر کړي، بابا هم د منځنۍ اسیا د سیمې امنیت او آرامۍ ته په خپلو ژمنو ولاړ وي. د افغانستان دغه دواړه شمالي ګاونډي هیوادونه د افراطي ډلو د فعالیتونو پراختیا اندېښمن کړي دي، خو امریکایي چارواکي وایي کچېرې حکومتونه د دغو ډلو پر وړاندې له زور کار اخلي نو معکوس نتایج به ترلاسه کړي او ناکراري به لا پراخ شي. په دې اړه سلطان محمد سرور د رویټرز اژانس رپورت وړاندې کوي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری د تاجکستان جمهور رئیس امام علی رحمان سره په دوشنبه کې د بندو دروازو تر شا ولیدل. هغه له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې زه د پولو د امنیت په برخه کې له تاجکستان او د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو سره د امریکا د همکاري په ژمنو ټینګار کوم. جان کیری منځنۍ آسیا ته د خپل سفر په وروستي پړاو کې نن ترکمنستان ته هم ځي. دی غواړي د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې واشنگتن په خپلو ژمنو ولاړ دی. امریکایي چارواکي هیله مند دي چې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو د ځنډولو په هکله د جمهور رئیس باراک اوباما وروستی تصمیم د منځنۍ آسیا هیوادونو ته وښیي چې واشنگتن دغه هیوادونه یوازې نه پرېږدي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر منځنۍ آسیا ته د خپل اوسنی سفر په ترڅ کې غواړي د سیمې هیوادونو ته دا هم ووایي چې واشنگتن یوازې د امنیتي همکاري په لټه کې نه دی، بلکې اقتصادي همکاري هم غواړي. امریکایي چارواکي د تاجکستان په اړه ځکه ځانګړې اندېښنې لري چې د دغه هیواد حکومت په تیر اوړي کې د یو اسلامي ګوند فعالیت ممنوع کړ او تیره میاشت یې لسګونه غړي هم ونیول. جان کیری وویل چې د تروریزم او افراطي ډلو ضد مبارزې تر ټولو ستونزمنه برخه دا ده چې باید په هغې کې د بشري حقوقو او مذهبي ازادیو موازنه هم په نظر کې ونیول شي. د دغو ډول پدیدو په وړاندې مبارزه باید مؤثره او اغیزناکه وي او ښایي د بشري حقوقو او مذهبي ازادیو موازنه پکې په نظر کې ونیول سي تر څو خلک د هیواد په سیاسي او مذهبي ژوند کې په آزاد توګه برخه واخلي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر وروسته له دې د منځنۍ آسیا لیدنه کوي چې روسي چارواکو په دې وروستیو کې خبرداری ورکړ چې افراطي ډلې هلې ځلې کوي چې د افغانستان له لورې منځنۍ آسیا ته لار پیدا کړي او په سیمه کې یې خپل پوځي حضور پیاوړی کړ.
پروان خبری سات کې مو د دغه موضوعاتو تفصیل واورید. ولسمشر اشرف غنی وایي چین په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې ستراتیژیک شریک دی. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي اوس وخت نه دی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره هلې ځلې وکړي. په کابل کې د فرانسې سفیر وایي دا هیواد چمتو دی څو د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې تر 2018 کال وروسته هم له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. په کندوز کې زیات شمیر بې ځای شوي خلک بیرته خپل کورونو ته ستنه شوي دي، خو وایي چې تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې او د هم محله ډېرو ناخوالو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
سندری را تراونا